السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د سهار لس بجې شوې په دې خبرونه کې د سره زه نجیب امیر او زما تخنیکی همکار مسکین یار صاحب در سره یو. په دې خبرونه کې د تېرې خبرونې په څیر نوي راپورونه مرکې درته لرو، په روانو چارو درته تبصری هم در اورو، خو د دې هر څه نه وړاندې د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونه. سر کې پام وکړئ د خبرنو سرټکو ته. پېښور ته د حاجیانو د ستنېدو لړۍ روانه ده. پرون لومړۍ الوتکه کې له 300 نه زیات حاجیان پېښور ته ستانه شول. افغان چارواکي وایي د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره مهم تدابیر نیسي، او په بغداد کې په بمی چاودنه کې لسو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. پوره خبرونه. پېښور ته د سعودي عربستان نه د حاجیانو د ستنېدو لړۍ روانه ده. پرون د پی آی ای په یو الوتکه کې 329 حاجیان د پېښور باچا خان هوایي ډګر ته ورسېدل. په دغه الوتکه کې پېښور ته رسېدلي حاجیان وایي د دوی د الوتکې پرواز څو وارې وځنډېده چې له وجې دوی پریشانه وو. د حاجیانو د استقبال لپاره د دوی کورنۍ په ګلونو سینګار کړي موټرونه د باچا خان هوایي ډګر ته وړي، خو دغه خلک وایي د پولیسو او د هوایي ډګر د چارواکو رویه ورسره مناسبه نه ده. سږ کال په سعودي عربستان کې په دوو حادثو کې ګڼ شمېر پاکستانیان هم وفات شوي دي. د پاکستان د مذهبي امور وزیر سردار محمد یوسف وای د مینا په پیخه کې د مړو شو پاکستانی حاجیانو شمیره 200 ته رسیدلې، او په دې سربیره 28 نور لا هم ترې تم دي. د ننګرهار امنیتي چارواکي په چین او هسکمینا ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو تیاری نیسي، او هغه رپورټونه ردوي چې وایي د ولایت د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش تر شدید ګواښ لاندې دی. د ننګرهار د ملي امنیت ریاست مرستیال اسدالله فراهي پرون خبریالانو ته وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د دې ولایت امنیت ټینګولی شي. فراهي وایي امنیتي ادارو موافقه کړې او ټولو پوستو ته به امر وکړي چې هیڅ وسلوالې یا غیر مسؤولي ډلې ته اجازه ورنکړي چې په ښار کې پوځي تمرینونه ترسره کړي.
د لشکرکشي دوران تیر دی، دلته فعال اردو وجود لري، دلته فعال پولیس وجود لري، دلته فعال امنیت ملي وجود لري، دلته نظم عام وجود لري، سرحدي وجود لري. دشمن ته په چین کې هم په آخري نقطه کې ضربه ورکوي. امنیتي ارګانو ټول په دې توافق رسیدلي دي، ټول چک پوینټو ته به هدایت هم ورکوي چې موږ هیڅ غیر مسؤول وسلوالو ته اجازه نه ورکوو چې په ښار کې دې راز مانور اجرایي.
په ننګرهار کې د ملي اردو چارواکي وایي په کوټو لسوالۍ کې د داعش وسلوالو ته سخته ضربه ورکړل شوې، ښوونځي پرانستل شوې او حکومتي ادارې بیرته فعالې شوې دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره تدابیر نیولي، او ډیر زر به د ښار وضعیت بدل شي. د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز مرستیال او د کورنیو چارو وزارت مرستیال وزیر پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې پر کندوز ښار په پرونۍ حمله کې بهرنیو وسلوالو او تروریستي ډلو لاس درلود. د کورنیو چارو مرستیال وزیر محمد ایوب سلنګي وویل د ښار د بیرته نیولو لپاره جدي تدابیر نیول شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي پر کندوز ښار په حمله کې د القاعده ډلې د ازبکستان اسلامي تحریک او نورو بهرنیو وسلوالو لاس درلود. د کندوز ښار په جګړه کې د ملکي تلفاتو په اړه دقیق راپورټ نشته. امنیتي چارواکو پرون وویل چې د ښار د سرو زرو مارکیټ، د خلکو دوکانونه او سرایونه چور شوي دي، خو د وسلوالو طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور ته په منصوبه یو اعلامیه کې پر کندوز ښاریانو غږ شوی چې د خپل امنیت او خپلو شتمنیو په اړه دې اندېښنه نه کوي. پلو د بخانه نړیوال سازمان یا ایمنست انټرنیشنل په کندوز کې د جګړې پر خکیلو خوا وغږ کړی چې د ملکی خلکو امنیت ته پام وکړي. د دې سازمان د آسیا د چارو مطبوعاتي مسؤول پرون مشال لړیو ته وویل چې وسلوال طالبان او افغان امنیتي ځواکونه باید د نړیوالو قوانینو پر اساس د ملکی خلکو د امنیت ډاډ ورکړي. د بخانه نړیوال سازمان وایي پر هغو خلکو چې په مستقیم ډول په جګړه کې ونډه نه لري حملې جنگي جنایت ګڼل کیږي. تاسو له مشال رادیو د دې مهال خبرونه اورئ. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چې په افغانستان او عراق کې له دیموکراسۍ سره د مرستې په څیر په سوریا او یمن کې هم د دیموکراسۍ د ټینګولو لپاره کومک ته تیار دي. روحانی پرون د ملګرو ملتونو په عمومي سملې کې وویل چې هیواد یې په منځني ختیځ کې د تروریزم د ریښو د ایستلو لپاره همکارۍ ته چمتو دی. روحانی په منځني ختیځ کې د روان کړکیچ پړه پر امریکا واچوله، او ویل چې امریکا د اسرائیل د ملاتړ کوي او په افغانستان او عراق کې مداخله کړې ده. نوموړي زیاته کړه دا باید هیر نه کړل شي چې د نن جګړې تباهی او ویری د پرون د اشغال پوځي مداخله او یرغل پایلې دي. د عراق د پلازمینې بغداد په یوه مصروفه تجارتي ولسوالۍ کې ځایي پولیس او طبي سرچینې وایي د موټر بم په یوه چاودنه کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي دي. د پولیسو یو ډګروال وایي په دې چاودنه کې چې د رستورانتونو او مشروباتو په یو بازار کې وشوه 8 تنه نور ژوبل شوي هم دي. چاودنه په بتاوین سیمه کې شوې چېرته چې سنیان او شیعهګان ګډ ژوند کوي. په سملاسي ډول چا د پیښې ذمهواري قبوله کړې نه ده. تر دې وړاندې د دا ډول اکثرو پیښو ذمهواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې قبلوله. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هغه شام ته د خپل هیواد ځمکني ځواکونه ناستوي، خو د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد د هوایي ځواک د برخې جوړېدو په اړه مثبت نظر لري. تر 2 کاله ځنډ وروسته د امریکا له روسیې او روسیې ولسمشرانو په نیویارک کې د لیدلو پر مهال د شام او یوکرین په حالاتو خبرې وکړې. نوموړي وویل په دې موقع ولادیمیر پوتین وویل د بشار الاسد ځواکونه د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد په جنگ کې برخه اخلي او ملاتړ یې نه کول ستر اشتباه ده. نوموړي زیاته کړه د بشار الاسد د ګوښه کېدو په اړه هر فیصله باید د شام ولس وکړي. بل پلو د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل ځینې نړیوال طاقتونه د شام په ملاتړ کولو داسې برخورد کوي چې د نړیوال قانون د جمهوریت له اصولو او د بشري حقونو څخه په ټکر کې ودرېږي. نوموړي زیاته کړه امریکا دې ته تیاره ده چې د روسیې او د ایران سره په ګډه د شام د شخړې د ختمولو لپاره کار وکړي، خو د دې لپاره به دا ضروري وي چې د اسد نه د واک د انتقال په اړه خبرې وشي. دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سوه یویش په دې خپرونه کې درته دغه راپور نه لرو. له سعودي عربستان نه د حاجیانو لومړی جهاز پرون پاکستان ته ورسید. پېښور ته رسیدلي حاجیان له ستونزو غږیږي. افغان چارواکي وایي د کندوز ولایت د بیا نیولو جدي هڅې روانې دي. ولې طالبانو کندوز ته مخه وکړه؟
دغه ولایت ډېر یو مرکزي ولایت ده. د ساتنې ځای خپله مخالفینو ته نه شي کېدلی. دغه مناطق ډېر زر تخلیه کېږي او ډېر زر تصفیه ده. عزیز حکومت
هلته د ننګرهار چارواکي بیا وایي داعش د دې ولایت لپاره هیڅ ګواښ نه دی.
اچین ولسوالی کې زموږ ګډ ځواکونو د داعش 15 نفر وژل شوي دي. اچین او د بالاو ولسوالیو کې چې د داعش حضور بالکل قطع کو.
په دې سربیره 19 پروګرام پام کوه هم در تلرو را سره اوسه. رازو د خبرونه لومړی راپور ته. لومړی راپور دا دی چې لکه خبرونو کې هم تاسو اورېدل، له پرون راهیسې پاکستان ته د سعودي عربستان نه د حاجیانو د ستنېدو لړۍ پیل شوې ده. پرون په یوه الوتکه کې د پېښور هوایي ډګر ته هم له 300 زیات حاجیان ورسېدل. په همدې ترڅ کې د پاکستان د مذهبي امورو د وزیر خبرې هم مخې ته راغلي چې د مینا په حادثه کې د پاکستانیو حاجیانو د د وفات شو حاجیانو د شمیرې د زیاتېدو په اړه کړي. زموږ همکار رابع کرم خان په تیره خبرونه کې موږ ته داسې معلومات راکړل.
بالکل، د حاجیانو د راتګ سلسله چې دا هغه شروع شوې ده او د پاکستان په مختلفو ایرپورټونو لکه اسلام آباد شو، لاهور شو، پېښور شو، کوټه شو، دې ته بدی چې دی راځي. او د دې نه علاوه د پاکستان د مذهبي امور وزیر سردار محمد یوسف تېره ورځ ویلي دي چې د مینا په سانحه کې د مړه شوو پاکستاني حاجیانو شمیر چې دی هغه 250 ته ورسېد او اوس هم له 28 چې دي لادره کوي. او د دې نه علاوه چې کم دیش جوبل شوی حاجیان دی نو داغی په هسپتالو اغز سعودی عرب هسپتالونو کی علاج روان دی او کم چې لادره که حاجیان دی نو داغی دلتون نپار کوشونه هم روان دی. نجیب دینا مخی چې دی د پاکستان حکومت لڑخ مکر کریشه بی خصوصی زیان ڈاکٹر طارق فضل چودھری په اسلام آباد کې په یو پریس کانفرنس کې ویلي دي چې د مینا په حادثه کې د مړو جوبه شو حاجیانو لپاره حکومت د خصوصي امداد اعلان کړی دی. د مړو شو لپاره به چې دی هغه 2-3 لکه او د جوبه شو لپاره به د 2 لکه روپۍ چې کم دی هغه دی ورکوي.
رابعه اکرم خان و په اسلام آباد کې چې تاسو ته معلومات درکول چې پرون له سعودي عربستان نه د حاجیانو لومړی جهاز پاکستان ته ورسید. په دې جهاز کې د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو حاجیان هم سپاره وو. له ځینو سره یې د مشال راډیو خبریال غلام غوث خبرې کړې. دوی وایي الوتکه یې د ځنډ ښکار وه او دوی د ډېرو ستونزو سره مخ.
تقریباً چوہاتے گھنٹے فرق رہا مون ہو جمرود سن دین کیو ابریدی یو آل تا زو ایئرپورٹ تا کلا دل ترازو تو با جنا وسا بیر تکلی کیو مون تا تر وسا بیر خپل جی ملاو نشو وچ وس رازی و بد رازی و بس پتہ نه پویگون
زما جی مشرو را روان دے مون دلی لتی بابا دی او سار نرا غلی بد اجن زوان کلا لز بجے ٹائم شی وس دادے 12 بجے ٹائم ور کڑے برا غلی دا جینو په انتظار کیا شپک بجے ٹیم خود دلے شپک بجے رالو بے رات ازوانا دا غک کچے لس بجی دی نو اس 12 بجی دی بس پا دی روٹونو تا ولاڑیا
پی خور تا دا رسانی دون کو حاجیانو دا غوی دا خپلوانو غگونمو آوریدل
دا مشال رادیو خپرونی پر منزنی چپو شپر سویوشت لندو چپو 2013 15,300 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شئ.
د افغانستان امنیتی چارواکي وایي د کندز پر خار هوایي عملیات پیل شوي او ډیر ضربه له وسلوالو طالبانو بیرته ونیول شي. د افغانستان د ملي اردو د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد پرون په کابل کې د کورنۍ چارو د وزارت له مرستیال جنرال محمد ایوب سالنګي سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل چې د کندز خار شاوخوا ټولې سیمې د افغان امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دي او د خار د نیولو لپاره په جدي ترتیباتو لګیا دي. د دې خبرې غونډې نور جزئیات له فرشته جلال زیور.
د افغانستان حکومت پر کندز ښار پرونی حمله تروریستي عمل ګڼي او وایي چې په دې حمله کې د القاعده شبکې د ازبکستان د اسلامي تحریک وسلوالو او نورو بهرنیو جنګیالو برخه درلوده. د افغانستان د پاوځ د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد پرون په کابل کې خبري غونډه ته وویل چې پر کندز ښار پرونی حمله یوازې په کندز کې وسلوالو طالبانو نه ده کړې بلکې لبیلا بیلو سیمو وسلوال او د بهرنیو هیوادونو یو شمېر ډلې په دې پیښه کې لاس لري.
برای همشهریان عزیز خود اطمینان میتیم که وضعیتی که پیش آمده قابل تحمل نیست و
دای وای مش خپل ټولو خلکو ته ډاډ ورکو چې دا وضعیت تسمل ور نه دی او ډیر ژر به بدل شي او د کندز ښار خلک به برته خپل آرام ژوند تر را وګرځي. اوس مهال د کندز په ټولو ولسوالیو او کمربندي سیمو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای دي چې ځانګړي دندې ورته سپارل شوې دي. جنرال مراد زیاته کړه چې د کندز په بالایسار، خانآباد، رحمت آباد، ګورټېپه، یرګناک پل، رحمت بای، قلیزال، میدانی هوایی او داسې نورو شاوخوا سیمو کې کافي امنیتي ځواکونه موجود دي. د لوی درستیز د مرستیال په حواله د کندز ښار په شاوخوا سیمو کې امنیتي تدابیر نیول شوي او ډیر ژر به د ښار وضعیت بدل شي. جنرال مراد هغه رپورټونه هم رد کړل چې وایي پر کندز ښار د وسلوالو تر حملې وروسته د امنیتي ځواکونو په وخت ناتړ نه دی شوی. په همدې خبري غونډه کې پرون د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت مرستیال محمد ایوب سالنګي وویل چې امنیتي ځواکونه د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره مجبور شوي وو چې په احتیاط حرکت وکړي او لدی عمل نه دي توانیدلی چې د وسلوالو د مخنیوي لپاره په خلاص لاس پوځي عملیات ترسره کړي. شاغلی سالنګي وویل پر کندز حمله تروریستانو کړی و او له بهره یې ملاتړ شوی دی.
یو قسمت مشکلاتی کې د ولایت
هغه ستونزې چې په کندز کې رامنځته شوي په ښار کې وضعیت بدل کړی دی. موږ باید په دې سیمه کې خپل اهداف په جدیت وڅارو. حکومت دې وضعیت ته جدي او هر اړخیزه کتنه کوي او امنیتي ځواکونه په سیمه کې ځای پر ځای دي. هغه څه چې مشتر ډیر اهمیت لري د ملکی خلکو د تلفاتو مخنیوي دی. هر اقدام به د ملکی خلکو د امنیت لپاره پام کې نیول سره ترسره کیږي. افغان چارواکي وایي چې د کندز ښار تر سقوط وروسته وسلوالو د ښار د سرو زرو مارکیټ د خلکو کورونه او دوکانونه چور کړي دي او د خلکو په کورونه او سرایونو کې مورچلې جوړې کړي دي. د کندز ښار د سقوط په اړه ګڼ شمېر پښتنیسته په افغانستان کې د پوځي چارو یو څارونکی جنرال امرالله امان وایي چې د کندز په ښار د حمله په اړه حکومت ته معلومات مخکې له مخکې رسیدلی وو خو امنیتي ځواکونه نه دي توانېدلي چې په وخت د حمله مخنیوي وکړي.
شاید دغه منطقه اخیستې وي او څه شانتونه له دننه هم
وجود لري سیمی دی دا حکومت پوری مربوط لري چې دوی باید هم د دې نه څېړنه وکړي او دا پیدا کړي.
د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز مرستیال دا ومنله چې د کندوز پر شار د حمله خبر مخکې له مخکې حکومت ته رسیدلی و. خوشمنه وکړه چې حکومت په دې اړه د څېړنې لپاره یو کمیسیون ټاکلی او ژر به یې دلیل څرګند شي.
د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره تیاری نیول شوی او ډیر ځر به وضعیت بدل شي او له لاسه وتلې سیمې به بیرته ونیول شي. خو وسلوال طالبان څرنګه توانېدلی چې د کندوز ښار ونیسي او کندوز ښار د نیولو هدف بسو؟ آیا وسلوال طالبان کولی شي چې دا ښار وساتي؟ د افغانستان د پوځي چارو یو کارپوه جنرال امرالله امان سره زموږ همکارې فرشته جلالزی مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتنه کړې چې ولې د کندوز ښار انتخاب شو. ښاغلی امان وایي
جغرافیوی له لحاظ یو استراتیجیکی ولایت ده چې دوه ولایت تر شا پاتې کیږي او دوه ولایت هم تر مخه پاتې کیږي. دا ولایت یو مرکزی ولایت کیږي، اما له لحاظ د بود مسافې ورکه ترین ولایت په دغه ټول شمال شرق کې او خپل د شمال کې دغه ولایت ډېر یو ورکه ولایت ده. د ساتنې ځای خپل مخالفین ته نشته کېدلی. دې تکرارو مچ د جغرافیوی له لحاظ دا ولایت ساتنې نه ده. دغه ولایت او دغه مابین د ښار کې چې طالبانو سره ننوتلي دي، خصوصا همدغه د غربي قسمتونه چې را ننوتلي دي، د چاردرې لخوا نه راغلي، د قلنجال لخوا نه راغلي دي. دغه مناطق ډېر زر تخلیه کېږي او ډېر زر تصفیه ته عزیز دي. قوتونه زیات دي پکې. هلته د دوه ولایتونو چې بدخشان او تخار ده، دلته سمنګان او بغلان او مزار ده، دغه ځایونه چې قوتونه بېرته راټول کړي، ریزرو قوتونه هم د کندوز د ولایت بس کېږي، امکان لري. د دې باور لرم چې دا بالمثل عمل باید حکومت دې زر وتوخي لپاره دې عزیز حیثیت خپل ولې دې دوه هدف درلودل. یو هدف دا چې دې ډېر اشد باندې نیول شوي په استخباراتي لوبه کې او په جنګي لوبه کې دې ونیول شول. د تبندیانو په زندان کې یو څو څلوېښت سره د ډېرو تبندیانو فقط زیات کوشش وشو چې دغه محبس نه د دوی هماغه کسان بېرته خوشي شي. او په زمین کې هم هغه اول هدف چې تاسو یې چدي قبل ته تمثيل کې د نور لپاره دا د سیالي شریکې په خاطر
د افغانستان حکومت لدین څه د کولای شي
دې باید اول قوتو ما هندي ته زکه زیاته توجه وکړي. یو او بل اعتماد پر هغه کډرونه باندې باید وشي چې په راستي کډرو کې قرار پیدا کړي. دوه او اعتماد پر کشمیر او پورو باندې غفلت شوی ده. په استخباراتي څنګه باندې ډېر زیات غفلت شوی ده. دغه یو شدید ټکان و چې د سیاسي او نظامي ادارې افغانستان سره ورکړ شو او دوی باید ډېر آګاهانه په دې باندې عمل وکړي.
خلک وایي چې کېدای شي چې دا به نو د افغانستان په نورو ولایتونو کې یو لاره پرانیزي، هغه وایي جرأت به ورکړي نورو طالبانو ته.
دا نوې خبره نه ده. تاسو وګورئ د سنګین ولسوالۍ وګورئ چې دوه د کندوز ولایت قدر مساحت لري او دا د جنگ دغه جنگ چې دوی جنگ نه ده. دا د ترپ خراب جنگ ده. څه د دې چې دوامدار نه دي چې د ولې دوی نو خاص او پرسیګر دي تاکتیکي عملونه سره ډېر سخت مشاورین د استخباراتي د منطقې او نظامیان د منطقې دي سره دوی ګوري او چې ته ټول مستفوی او بل چې په امر کې دغه پاکستان دولت څه نظامي اداره ده او څه استخباراتي ادارې دي. دوی باید له سره یو تجدید نظر ورته وکړي او خپل استخباراتي عملیات ته او خپل کشفي عرات باندې ډېر زیات.
جنرال صاحب، تاسو د افغانستان په حکومت کې ځینې مسایلو ته اشاره وکړه. په امنیتي ځواکونو کې فکر کوي له دننه به ځینې کړیو له دوی سره مرسته کړې وي چې دوی دومره پرمختګ وکړي؟
دا خو ما اشاره وکړه چې دوی باندې پوهېږم چې دلته لاسونه شته ده، هماغه تور لاسونه کار هم بیا کوي او دا مخکې له وخته ده چې توضیح کړم. بیا هم اشاره مې بدې ته وکړه چې د افغانستان استخباراتي څانګې باید په دې کې سخت متوجه اوسي. دا کی هغه کسان چې دلته په حکومت او دوی د نسونی مارګ دي او دوی روابط ټینګي.
په افغانستان کې د پوزي چارو له کارپو سره زمونږ د همکاري مرکه تاسو ورده
مشال تا وګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د ننګرهار امنیتي ادارو د دوشنبه په ورځ په وګړه خبري ناشته کې دا وزیرت کړی چې ننګرهار د داعش یا نور وسلوالو ډلو تر تهدید لاندې دی. دوی وایي د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې افغان ځواکونه د نوموړې وسلوالې ډلې پر ضد عملیات کوي او لسګونه وسلوالې وژلې هم دي. نور حال د جلال آباد نه د باز محمد عابد پر راپور کې.
په دغه ګډه امنیتي خبري ناشته کې د ننګرهار امنیتي چارواکو وویل چې دوی دا ورتیا لري چې د دغه ولایت د ټولو سیمو امنیت خوندي وساتي. د ننګرهار امنیت قماندان جنرال فضل احمد شیرزاد وویل چې د تیر یک شنبه په ورځې په اچین ولسوالۍ کې داعش وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله واړوله او د دوی ملي ځواکونه تیار دي چې د کوټ په څیر نورې ولسوالۍ هم د وسلوالو له شتون څخه پاکې کړي.
تېره ورځ تاسو ولیدل چې اچین ولسوالۍ کې زموږ ګډو ځواکونو د داعش وسلوال ډلې چې هغه د هر چا وي که د ډیورند د کرښې دا خوا راغلي وي که د دې خوا وي دا مو تقریبا 15 نفر وژل شوي دي. اچینو دې بالاو ولسوالیو کې چې د داعش شتون ستا یا حضور لري موږ به د دې حضور بالکل قطع کړو. ولس موږ سره ملاتړ کړی دی.
د ننګرهار د ملي امنیت لومړي مرستیال اسدالله فراهي وویل چې هیچا ته به دا اجازه ورنه کړي چې د وسلوالو په ضد په خپل سر لشکرکشي وکړي.
د لشکرکشي دوران تیر دی. دلته فعال اردو وجود لري، دلته فعال پولیس وجود لري، دلته فعال امنیت ملي وجود لري، دلته نظم عام وجود لري، سرحدي وجود لري. دشمن ته په اچین کې هم په آخري نقطه کې ضربه ورکوي. امنیتي ارګانو ټول په دې توافق رسیدلي دي، خپل ټول چک پوینټو ته به هدایت هم ورکړي چې موږ هیڅ غیر مسؤولې وسلوالو ته اجازه نه ورکوو چې په ښار کې دې راسې مانور اجرایي.
د نوموړي دا څرګندونې د ولسي جرګې د لومړي مرستیال اجي عبدالظاهر قدیر د هغه ګواښ ردعملو چې ویلي وو که د اختر تر 15 نیټې پورې حکومت په ننګرهار کې د وسلوالو ټغر ټول نه کړ نو دوی به د ولسونو په ملاتړ خپله د جګړې میدان ته راودانګي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
بل پلو د افغانستان د ننګرهار ولایت د چین ولسوال مشال راډیو ته ویلي دي چې په دې ولسوالۍ کې د داعش وسلوالې ډلې په سلګونو وسلوال په اصل کې د پاکستان د پوځ کسان دي. که څه هم ځینې کارپوهان له دې سره اتفاق نه کوي خو دوی وایي چې د طالبانو خپلمنځي اختلافات، جګړه او د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې ترنګلتیا د داعش ډلې د مضبوطېدو سبب ګرځي. زموږ همکار اسرار عالم مومن له کارپوهانو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې برابر کړی.
د ننګرهار د چین ولسوالۍ چارواکي وایي په دې ولسوالۍ کې د داعش وسلوالې ډلې په نوم د افغان ځواکونو سره جنګېدونکي کسان په اصل کې د پاکستان د پوځ کسان دي. که څه هم پاکستان چارواکو پر دې اړه څه نه دي ویلي خو د پاکستاني پوځ پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان دغه تورونه په بشپړه توګه ردوي او وایي پاکستان ته په نورو هیوادونو کې د لاسوهنې نتیجې په تیر وختونو کې معلومې شوې دي او هغوی هغه تېروتنې اوس تکرارول نه غواړي.
پاکستان خپل جنگ روان دی، پاکستان خپل ملیشیا، پاکستان دغه پورا کول نه په افغانستان کې سره ملیشیا ورلګي او دا پاکستان چارواکو ته ما خند دی دا خطرناک نتایج او هغه ته پته ده. افغانستان داخلي مسائل دي هغه په کار شي ته تر څو پرچې دې اقرار یې نه کړی دا مسئله هغه حل نشي راځي.
په چین ولسوالۍ کې د تیر خالي او اتوار په ورځو حکومتي لوري د 15 وسلوالو د وجلو ادعا کوله. دا چین ولسوال مشال رو ته ویلی وو چې د داعش وسلوال چې شمیر یې 400 ته رسیده د دې ولسوالۍ پر 14 پوستو یې بریدونه پیل کړل. بل خو یو تن چې ځان د داعش ویان بولی ادعا وکړه چې 50 تنو پورې یې امنیتي کسانو ته مرګ جوب لاړولې ده خو دا چین ولسوال د دوی دغه ادعا رد کړي. د دې بای چارو کارپو سعد محمد خان وایي په شورو کې طالبانو او امریکایي ډرون بریدونو داعش ته ډېر تاوانونه واړول او یو شمیر مشران یې ورله وجل. خوردا په خبره د طالبانو خپل منځي اختلافات او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د نه همکارۍ له کبله یا د ډله وس په مضبوطی دوده
نو په دې مشخصو سبو کې خو دې کافي مضبوط دي چې موږ هر او کونړ کې چې افغانستان کې څه په فیلی او افغانستان کې جنرال وانی د حکومت او د طالبان ترمنځ نو دې په براه راست فائدې چې کوم ځان واغه داعش تر سي هغه سره پیسې هم شته دي.
بلخو د افغان سیمه ایزو چارو په سمی یوسفزی بیا وایي که څه هم مخکې فکر کېده چې داعش وسلواله ډله د افغانستان په ټولنه کې نفوذ نشي کولی خو د په خبره اوس داسې نه ده.
داعش اوس هم فکر کوم داسې ډیره یو قوي ډله نه ده خو داسې ښکاري چې دوی اوس هم وجود لري په دغه سیمه کې او هغه افغانستان او پاکستان سرحدي سیمې دي او تر ټولو زیات خطرناک دا دی چې د دې اکثره غړي چې کوم دي ممبران چې کوم دي هغه د ټي ټي پی د تحریک پخوانی غړي دي چې هغه په پاکستان کې د پاکستان خلاف د جنگیدلو یو پخوانی تاریخ لري او هغوی ته تور طریقې معلومې دي څه ډول د پاکستان خلاف وجنګېږي څه ډول د افغانستان خلاف وجنګېږي.
سمی یوسفزی زیاتوي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولو په اوږدو کې موجود د داعش وسلوالو لخوا بریدونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د خرابېدو سبب کیږي. همداراز په کابل کې کارپو امرالله امان وایي باید چې پاکستان او افغانستان پر وخت د داعش مخه ونیسي، ګنې بیا به یې کنټرولول ګران وي.
دغه د داعش چې اخرنی زور د اخوانیزم یا د فناتیکانو یا د فندمنټلیزم د دې لمنه اواره شوې ده، دا به زه وایم چې نه به په اروپا پارامه پرېږدي که یو ځل یوه جغرافیه د دوی په اختیار کې قرار ونیوه یا پاکستان یا افغانستان.
امرالامان زیاتوي په دغه سیمه کې موجود وسلوال ټول زاړه دي او یوازې د ډلو نومونه بدلیږي. دا په خبره د طالب نوم په داعش بدلیږي او تور اجنډا د سپین اجنډې ځای نیسي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
اوس هم یو بل راپور. په افغانستان او پاکستان کې وسلوالې ډلې وخت په وخت د رسنۍ سره اړیکې نیسي او د خپلو بریدونو په اړه راپورونه ورکوي او د خبرولو ټینګار هم کوي، خو د ځینو پیښو مسؤلیت دوی نه قبلوي. دا چې د دې خبرې علت څه دی په دې اړه یو راپور لرو لیوې د میروست. په افغانستان کې ډېرې وسلوالې ډلې د حکومت پر ضد په جګړه بوختې دي او وخت په وخت دغه ډلې د خپلو بریدونو خبرونه رسنیو ته ورکوي او په خپرولو یې ټینګار هم کوي، خو په ځینو مهمو شخصیتونو او په ولسي خلکو د ځینو بریدونو ذمهواري هیڅ یوه ډله نه قبلوي. تازه پیښه د یک شمې په ورځ د پکتیکا ولایت په خیرکوټ سیمه کې د والیبال په یو میدان کې مخې ته راغله. یوې بمی چاودنې د لوبې د ختمېدو پر مهال لوبغاړو، نندارچیانو او شاوخوا خلکو ته مرګ ژوبله ور واړوله. په دې پیښه کې لږ تر لږه 12 کسانو وژل شول او لسګونه نور ژوبل شول، خو طالبانو ویل دا برید دوی نه دی کړی. کومې بلې وسلوالې ډلې هم د برید ذمهواري قبوله کړې نه ده، نو برید بیا چا وکړ؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي مشال لډیو ته داسې وویل:
دغه طالبان دي، دغه تروریستان دي، هغه کسان دي چې د افغانستان د بیګنا خلکو دښمنان دي. طالبان اقانی دغه ټول یو شبکې دي، دوی ټول یو دي، دوی هدف یو دی، هغه د افغانستان د خلکو وژنه، د ماشومانو وژنه. نو په ډېر خواښنې سره دا باید ووایو چې زموږ بیګنا خلک هنوز هم دغه دښمنانو په توتو کې شهیدان کیږي.
د پکتیکا ولایت په یحیی خیلو کې تیر کال هم د والیبال د لوبې پر مهال دا ډول برید تر سره شو چې په پایله کې 40 کسان وژل شوي او 90 کسان نور ژوبل شوي، خو پښتنه بیا هم همغه ده چې ولې د ډول بریدونو ذمہواری څوک نه قبلوي. خبریال او کارپو رحیم الله یوسفزی په دې اړه وایي:
نو یو خدا ده چې داسې پیښې به مخکې وشولې، نو یو نه یو تنظیم به ذمهداري قبلوله. که یو غټ تنظیم به هغې به غلی پاتې شو، خو یو وړوکې تنظیم یو نوي نوم باندې به هغې ذمهداري قبوله کړه. خو بیا چې زیات د ملک جوبله کېدل، ملکي خلک پکې ووجلی شو، ټپیان شو، یا داسې بېګنا خلک په بازار کې د بسونو په اډه کې، نو بیا به دغه ټول تنظیمونه غلی پاتې شو، هیچا به ذمهداري نه قبلوله. او دا فکر کېده چې ممکن د دا کار همدې خلکو کړی وي، یو نه یو تنظیم کړی وي، خو هغې نه غواړي چې دغه ذمهداري قبول کړي، ځکه چې د هغې بیا ډېر مخالفت کېږي. دا ملکي خلک، بېګنا خلک چې مړه شي، د هغې ډېر یو خراب عکس العمل کېږي او خلک بیا ډېر مخالفت کوي، نفرت کوي. دا یو وجه کې دی چې او بل دا ده چې تسته خو شي د غیر ذمہداري ځکه نه قبلې چې دی بیا پوهیږي چې اوس په یا پاکستان فوج یا افغانستان فوج یا د امریکایان دی بیا زیات کوشش کوي چې دغه تنظیم د غیر مشران هغه خلاف برید وکړي. دې مختلف وجوهات کې دي.
کارپوهان وایي حکومت او وسلوالې ډلې یو بل ښه پیژني او دوی پوهیږي چې کوم برید چا وکړو، خو وسلوالې ډلې یوازې د هغو بریدونو ذمهواري قبلوي چې د حکومتي ځواکونو پر ضد یې ترسره کړی وي. خو که برید ترې په غلطۍ یا په قصد د ولسي خلکو په منځ کې ترسره شو او ګڼ شمېر ولسي کسان پکې مړه او ژوبل شول، نو بیا دوی د هغه برید ذمهواري نه قبلوي. تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونۍ سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
د خبرونه په دویمه برخه کې په روستیو 15 منټو کې ځانګړی پروګرام پام کوه هم اورید شي خو ست خبرنو لاندیز پرون په خبر ته له سعودي عربستان نه د حاجیانو لمړی الوتکه ورسیده د پی ای ای په دغه الوتکه کې 329 حاجیان سپاره وو د پاکستان د مذهبي امور وزیر سردار محمد یوسف وایي د مینا په پیخه کې د مړو شو پاکستانی حاجیانو شمیره 260 ته رسیدلې او په دې سربیره 28 نور لا هم ترې تم دي د ننګرهار د ملي امنیت ریاست مرستیال اسدالله فرایی وایي د افغانستان امنیتي ځواکونه د دې ولایت امنیت ټینګولی شي او دا ولایت د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش تر شدید ګواښ لاندې نه دی د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره یې تدابیر نیولي او ډېر ضربه د ښار وضعیت بدل شي د کورنیو چارو مرستیال وزیر محمد ایوب سالنګي وایي د ښار د بیرته نیولو لپاره جدي تدابیر نیول شوي دي په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان په کندوز کې د جګړې پر ښکېلو خوا وغږ کړی چې د ملکي خلکو امنیت ته پام وکړي د عراق د پلازمینې بغداد په یو مصروفه تجارتي سیمه کې ځایي پولیس او طبي سرچینې وایي د موټر بم په یو 14 کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او 8 نور ژوبل شوي دي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د بشر لوسط ځواکونه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په جنګ کې برخه اخلي او ملاتړ یې نه کول ستر اشتباه ده بل پلو د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي امریکا دې ته تیاره ده چې د روسیې او د ایران سره په ګډه د شام د شخړې د ختمولو لپاره کار وکړي او د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف له نړیوالو غوښتنه کړې ده چې د 2015 کال پورې د نړۍ له جوهري وسلو پاک کړي د خبرنو لاندیز مو واورید د خبرنو لړۍ به رګړې روانه وي خو د خبرونه په دې برخه کې راپورونه او مطبوعاتو ته کتنه لرو همدارنګه ونیس پروګرام پام کوه هم اوریدل شي پام به د کورنۍ ورسپانو نو کو په اسلام آباد کې زمونږ همکار سراج زهیر د پاکستاني ورسپانو پاڼه راولي
نن د پیښور د خبرېدونکو مشر کورسپانه خپل ادارې کې وایي د امریکای لخوا پاکستان ته د بې کور شو خلکو د مدد وړاندیز ډیر دستاینه وړ خبره ده خو په کار دي چې امریکا پاکستان ته د کولیشن سپورت فند بقایجات هم ورکړي ځکه چې پاکستان د ترخګری خلاف جنگ کې بوخت دی او د دې امداد سره به پاکستان وکړي شي چې خپل متاثرینو کومک او مرسته وکړي د ادارې په وینا کې وکتل شي نو د ترخګری خلاف جنگ کې لنور پاکستانیانو زیات تقبلی سیمو خلک متاثر شویدی او پلکونو قبایل دا وخت د متاثرینو ژوند تیروي ادارې زیات ویچې نړیوالې رولې د ترخه غری خلاف جنگ کې پاکستان یوازې پری خو دے دی خو پاکستان بیا هم لګیا دی په یوازې سر د دې خلاف جنگ کوي ادارې اخیری کې وایي باید چې نړیوالې رولې د پاکستان سره په دې جنگ کې اوګپوګا ودرېږي ځکه چې ترخه غری یوازې د پاکستان نه بلکې د ټولو نړۍ جنگ دی او ک نړۍ وګوري نو د دې منطقې نه د ترخه غری خاتمه کولای شي بل پلو جنگ رس پنخپلې ادارې کې لیکي چې د لوی اختر په موخه خلک د سنت ابراهیم پوره کولو لپاره د سرو قرباني ورکوي او په دغه موخه بیا سرمنی مختلفو ادارو او یا بیا غریبانو ته ورکل کیږي د ادارې په وینا کې سهم حکومت اعلان کړی و چې په زور به څوک سرمنی نه راغونډوي خو بیا هم په کراچۍ حیدرآباد او نورو ځینو خارونو کې په زور سرمنی اغستې شوې دي او د غرنګ په پنجاب لاهور او نورو خارونو کې د نقل نه ګرځولې شو تنظیمونو دونی سو کارکونان نیول شوی دی ادارې ستې وی چې د غشن په کراچۍ کې هم رینجرو 355 کسان نیولی چا چې په زور سرمنې اغستې ادارې وایي د هر صد حکومت د غلطي پالیسۍ له وجې شوی دی کچري حکومت د سرمنو راغونډولو لپاره یو واضح کړنلار خپل کړی و نو اس کله بداسي نه کېدل ورسپنه اخري کې لیکي د سرمنو نه غټ آمدن راځي نو په کار د چې څنګه د زکات لپاره حکومت یو نظام جوړ کړی دی نو چې د خیر خیګړو د ادارو سره مشوره وکړي شي او د قربانی سرمنو راغونډولو لپاره هم یو نظام جوړ شي نو دا شان بعد د سرمنو آمدن د خیر خیګړې په کارونو په خشن ولګي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
فارن پالیسی مجلې د سګانی کال د حج په مراسمو کې د سلګونو کسانو د مړینې په پیښه او نیوزویک مجلې بیا په افریقایي هیوادونو کې د پولیو ضد پروګرامونو پر موثریت لیکنه کړې دي زموږ همکار هارون باچا دغه دواړه مقالې لوستې او مهمه برخه تاسو ته هم دراوروي
د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي د تیرو 25 کلونو په موده کې له حج سره په تړلو پیښو کې زرګونه کسان مړه شوي دي. په 1990 کال کې په مکه کې د حاجانو په ټیل ماټیل کې 1,426 خلکو ژوند له لاسه ورکړی و. خو په مینا کې چې حاجان ورته د شیطان په علامتي توګه ویشتلو لپاره ورځي، په بېلابېلو وختونو کې د حاجانو د ګڼې ګڼې ډېرېدو له وجې د هغوی د مړینې پیښې رامنځته شوې دي. د تیر زیارت ورځې پیښه د حج مراسمو د دوو مهمو ځایونو ترمنځ په یوه لار کې وشوه. شاوخوا 1,60,000 حاجانو له پیښې مخکې شپه له مینا په ګیر چاپیره دښته کې وکړه. د سګنی حج لپاره شاوخوا 1,60,000 روغتیایي ډلې یا میډیکل ټیمونه د بېلابېلو مراسمو په ساحو کې ځای پر ځای کړل شوي ول تر څو حاجانو ته بیړني صحي خدمتونه ورسوي. د سعودي حکومت په دې وروستیو کلونو کې د مسجد الحرام او شاوخوا سیمو یې د پراختیا چارې پیل کړي او له همدې کبله یې سږ کال د حج لپاره د تلونکو کسانو شمیر محدود کړی و. دا به وروسته وکتل شي چې د دغو مقدسو ځایونو پراختیا به حاجیانو ته څومره اسانتیاوې برابر کړي. خو په لیکنه کې هم روانه میاشت په مکه کې د یو کرین پرېوتو په پیښه کې د څه د پاسه 100 کسانو د مړینې پیښې ته په کتو سره ویل شوي چې دغه پراختیایي پروژې حاجیانو ته د ګټې رسولو پر ځای د هغوی د نارامۍ حتی د مړینې سبب شوي دي. لیکنه زیاتوي د مینا غمیزه سعودي چارواکو ته پیغام ورکوي چې د حاجیانو د ګڼې ګڼې کنټرولولو لپاره نوي او جدي تدابیر تر غور لاندې ونیسي. بلخوا د نیوز ویک مجلې په یوه لیکنه کې راغلي د روغتیا نړیوال سازمان د جمعې پر ورځ نایجیریا د هغو هیوادونو له لیست څخه وویسته چېرته چې ماشومانو ته د ګزن یا پولیو ناروغۍ د لګېدو پیښې ثبت کیږي. په دغه افریقایي هیواد کې په تېر یوه کال کې د پولیو یوه پیښه هم مخته نه ده راغلې. لیکنه کاږي د روغتیا نړیوال سازمان هغه یو هیواد ته له پولیو څخه د پاک هیواد سند ورکوي چې په پرله پسې 3 کلونو کې هیڅ یو ماشوم ته پکې د ګزن ناروغي ونه لګي. د روان کال په اگست کې تر هغې وروسته چې په سومالیا کې د یوه کال په موده کې د پولیو یوه پیښه هم ثبت نه شوه، په افریقایي هیوادونو کې د پولیو د بشپړ خاتمې لپاره هیلې زیاتې شوې. خو داسې اندېښنې بیا هم موجود دي چې د افریقا په ځینو هیوادونو کې ښایي ماشومانو ته پر وخت د پولیو ضد واکسین ونه رسول شي چې دغه کار به له دغو هیوادونو د پولیو ناروغۍ په مکمله توګه د له منځه وړلو چارې ټکنۍ کړي. لیکنه زیاتوي په روان 2015 کال کې په نړۍ کې ماشومانو ته د پولیو لګېدو 1,40 پیښې مخته راغلي چې 2 په پاکستان او 9 په افغانستان کې ثبت شوي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د روسیې او امریکې ولسمشرانو د ملګرو ملتونو په سګنۍ غونډه کې د شام او یوکرین په حالاتو خپل مخالف نظرونه څرګند او یو بل ملامت کړل. اوباما او پوتین دواړو خپل خبرو ته قوي دلایل هم وړاندې کړل. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د مشال رادیو د خبر مرکزی سانګي په نیویارک کې د امریکا او د روسي د ولسمشرانو ترمنځ د لیدنې په اړه په راپور کې لیکلي، پرون دواړو مشرانو په خپلو ویناو کې پر یو بل نیوکه وکړي. په یوکرين او شام کې یو بل په دې تورن وبلل چې د نړیوال استحکام د خرابولو لپاره لمن وهي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شام د ولسمشر بشار الاسد د ملاتړ کوونکو نه یادونه وکړه. وی ویل ځنې نړیوال طاقتونه داسې برخورد کوي چې د نړیوال قانون د جمهوریت له اصول او د بشري حقوقو څخه په ټکر کې ودرېږي. نو موړي ویل نو آیا د بشر لوست ملاتړ کول په کار دي؟ څوک چې د درنو بمونو په غورځولو سره د معصوم ماشومان او ولسونو عامه وژنه کوي. نو موړي زیاته کړه امریکا دې ته تیار ده چې د روسیې او د ایران سره په ګډه چې د شام ملګري هیوادونه دي د دغه هیواد د شخړې د ختمولو لپاره کار وکړي. خو د دې لپاره به دا ضروري وي چې د اسد نه د واک د انتقال په اړه خبرې وشي. له باراک اوباما نه پس ولادیمیر پوتین په خپل وینا کې ویل دا یو ستره اشتباه ده چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ماتولو لپاره د بشار الاسد سره مرسته ونه شي. نوموړي زیاته کړه دا باید ومنل شي چې دا یوازې د اسد امنیتي ځواکونه او کوردي مقاومت کوونکي دي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جنګیږي. د امریکا او روسیې ولسمشرانو باراک اوباما او ولادیمیر پوتین په داسې حال کې خپل مخالف نظرونه په خپلو ویناو کې وړاندې کول چې د ملګرو ملتونو د اسمبلۍ په تالار کې د یو بل د وینا د اورېدو لپاره موجود نه و. پوتین امریکا په دې ملامته کړه چې د ده په وینا د اسد مخالفینو ته وسلې ورکوي چې دې کار سره د اسلامي دولت وسلواله ډله حمایه کیږي. دواړه مشران د یوکرین په موضوع هم د یو بل سره په ټکر کې وو. اوباما د کرایمیا سیمې د روسي سره د یوځای کېدو په اړه ویل ک نړیواله ټولنه دې ته پاملرنه ونه کړي نو داسې پیښې په نړۍ کې په نورو سیمو کې هم مخې ته راتلی شي. اوباما زیاته کړه د ملګرو ملتونو د بندیزونو موخه دا نه ده چې روسیا دې د انزوا یا یوازیتوب ښکار شي، بلکې دا د دې لپاره لګېدلی دي چې د پولو د بیا ټاکلو مخنیوی وشي. خو د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین بیا د خبرې ته اشاره وکړه چې د پوینا امریکا د پخوانی شوروي اتحاد نه په بیلو شو هیوادونو کې انقلابونه صادروي. نوموړي ناټو سازمان باندې نیوکه وکړه چې ختیځ اروپا ته خپې وغځولې، هلته انقلابونه راوپارول او دا هر څه د یوکرین د پخوانی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ په دورې حکومت کې خپل اوج ته رسیدلی و. نوموړی وایي د پخوانی شوروي اتحاد هیوادونو ته یو غلط انتخاب په مخ کې ښودل شو چې یا دې د غرب سره شي او یا هم د شرق سره. پوتین او اوباما دواړو وروسته د ماښام د ډوډۍ پر مهال په داسې حال کې د یو بل سره ولیدل چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هم موجود و. په دې موقع په اخیستل شوي انځور کې ښکاري چې دواړه مشران د یو بل سره د مشروبو ګیلاسونه جنګوي. پوتین مسکی دی او اوباما جدي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
ډان وسپانه لیکي د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې ګډون کوي. په عامه توګه داسې فکر کېده چې نوموړی به د دې سفر پر مهال د خپل هندي سیال نریندرا مودي سره هم ملاقات وکړي، خو داسې ښکاري چې دا به امکان ونه لري. زموږ همکار منور شاه درته د دې ادارې مهمې برخې ته راوړي.
د ډان ورځپاڼې په دې اداریه کې ویل شوی چې که څه هم د نواز شریف او نریندر مودي ملاقات کېدل ممکن نه ښکاري، خو تمه ده چې میاں نواز شریف به د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې هڅه کوي چې د نړۍ پام د هند سره په کرخه یا لاین آف کنټرول د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ اړخته راوګرځوي. د ورځپاڼې په وینا د ترهګرۍ خلاف د امریکا او هند د ګډې مبارزې فیصله او دا راز په اول وار د دواړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیکي مذاکرات څرګندوي چې پاکستان لپاره په دې حالاتو کې د هند خلاف خپل موقف په نړیوالو منل څومره مشکل دي. په خاص توګه امریکا او هند دواړه د پاکستان نه د ممبئی ترهګر بریدونو کې د تورنو کسانو خلاف د کاروایي غوښتنه کوي او د کشمیر ذکر هم صرف تر دې حد کوي چې هلته وسلوال بریدونه سیوا شوې دي. ورسپانه لیکي د نواز شریف نه خپل ولس او پوز تمه لري چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې به د کشمیر مسله په موثره توګه وړاندې کوي، خو په موجوده حالاتو کې دغه ډیره ګران ښکاري ځکه چې د مسله کې د هند خلاف نړیوال حمایت ترلاسه کول یو مشکل عمل دی او تر دې دمه یې نواز شریف د ترسره کولو لپاره خپل پالیسی هم په ډاګه کړې نه ده. بیا نوموړی د هند سره د مذاکراتو سلسله هم جاری ساتل غواړي، نو ځکه د هغه لپاره د دغه هیواد خلاف سخت موقف اختیارول یو بل مشکل دی.
هم دې موضوع کې پاتې کیږو. د هند او پاکستان ترمنځ د اړیکو پر موضوع پامیر ساحل په لاهور کې د جنوبی آسیا د چارو له پوه امتیاز عالم سره خبرې کړي او له دې پوښتنه چې په نیویارک کې د شریف او مودي ملاقات نه کیدل د څه شي ښکارندوی کوي.
پدورستو کې چې د خامی سلامتیه د مشیرانو خبرې منسوخې شوې، نو اوس پاکستان خپل رد عمل او خود یو خواته موږ وایو چې خبرې دی پیل شي او شرطونه دی نوي. داخه خبره ده چې شرطونه باید نه هین کېږي او نه پاکستان. موږ مخکې هم خبرې کړې دي پر ټولو مسلو، مو خبرې کړې دي پر ترهګرۍ، کشمیر او پر اوبو مو خبرې کړې دي، خو اوس د دواړو هیوادونو طبیعت خبرو ته نه دی جوړ.
نو تاسو ته نه ښکاري چې د تیر ځل په څیر به نړیوال ټولنه یا ځواکمن هیوادونه اسلام آباد او نوې ډیلی د خبرو میز ته ور حاضر کړي؟
تیر ځل چې د روسیې په اوفا کې د پاکستان او هند وزیر زمانو ترمنځ خبرې شوې وې، هغه هم د روسیې، چین او امریکا په وینا او منځګړیتوب شوې وې. اوس هم ویل کېږي چې وزیر اعظم نواز شریف چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له عمومي مشر بان کی مون سره ولیدل، نو هغه ورته ویل چې له هند سره دې خبرې وکړي. نواز شریف چې له چا سره ګوري، نو هغه ورته وایي چې له هند سره دې دروغي خبرې وکړي. هند ته اهم ټول وایي چې له پاکستان سره دې خبرې وکړي. خو ما تخکاری چې په ملګرو ملتونو کې به اموک پر یو بل د تورونو پورې کولو یو بل پړاو هم تر سره کړو. اوس نواز شریف با په ملګرو ملتونو کې د وینا پر مهال د هند په مداخله او حملو او کشمیر په اړه خبرې وکړي، نو تاسو به وګورئ چې هند با په جواب کې خبره ترلر یوسی.
امتیاز عالم صاحب، په دواړو هیوادونو کې څوک نه غواړي چې اړیکې ښه شي، او له دې څه ګټه پورته کوي؟
د لوگوں کا رول بدلتا رہا ہے، کبھی اسٹیبلشمنٹ روکتی ہے، کبھی اسٹیبلشمنٹ کرنا چاہتی ہے،
د مختلف خلکو رول بدلیږي. په دواړو هیوادونو کې کله اسٹیبلشمنٹ د روغې د عمل مخه نیسي، کله روغه کوي. کله چې پوځي حکومت وي نو اسٹیبلشمنٹ له هند سره اړیکې ښه کول غواړي، او هند هم له پوځي امیر یا ډکټیټر سره خبرې پر مخ وړي. خو چې کله سیاستوالان واکمن شي نو بیا اسٹیبلشمنٹ پخی کش کوي. بل په هندستان او پاکستان کې داسې سغدریزه ځواکمنې ډلې دي چې په جنگي جنون یا لیونتوب خپل سیاست پر مخ وړي او ډېرې پیسې ګټي. د مثال په ډول بی جے پی ته وګورئ، جماعت اسلامي درواخلي. له دې سره بشمار جهادي ډلې دي چې خپل کار کوي. نو د هند او پاکستان اړیکې خرابول او اختلافات پیدا کول دوی کار دی، دا لوی کاروبار دی او یو ډول سند دی.
پاکستان کې درمیان کې چاو پیدا کرنا بڑا کاروبار، بڑی انڈسٹری ہے.
د هند او پاکستان پر اړیکو مو له کارپو امتیاز عالم سره د پامیر ساحل مرکه اوریده. د عربي هیوادونو شاهزادګان تر هر چا زیات د قیمتي ګاډو، د اسونو او ښایسته میرمنو لیواله دي. دوی د ګرمۍ په موسم کې اروپایي هیوادونو ته سفر کوي او هلته د ژوند له رنګونو او ښایستونو خوند اخلي. په دوی کې په یو شمېر ځوانانو تورونه لګېدلي چې مخدره مواد استعمالوي، د نشې په حالت کې ګاډي ځغلوي او یا هم پردیو جنو ته لاس اچوي. ډیلی بیس په دې موضوع یو راپور خپور کړی چې لوی د میرو ستدا توړاندې کو. ډیلی بیست عربو شهزادګانو د عصري ژوند په اړه یو لیکن خبره کړې ده چې ورکی راغلی د دوبۍ د حکمران شیخ محمد زوی شیخ راشد د سپتمبر په 19 نیټه مړ شو. په رسمي توګه اعلان شو چې نوموړی د زړه د حملې له کبله مړ شوی دی. د شیخ راشد عمر یوازې 3 کاله و. ډیلی بیست لیکي له کلونو راهیسې داسې ګنګوسې کېدې چې ښکلی او جاذب شهزاده راشد چې د شاندار ژوند تیرولو لپاره مشهور و، د نایاب آسونو، د منډې، د موټرو او د ښایسته میرمنو لیواله و، او همدارنګه په دوامداره توګه د مخدره موادو استعمال به کوو. ډیلی بیست ویبپاڼه لیکي په متحده عرب اماراتو کې به ښایي د شهزاده راشد مرګ هماسې ګڼل شوی وي لکه په رسمي توګه یې چې اعلان وشو، خو په غربي نړۍ کې دې ته له بلې زاویې نه کتل شوی دی. د راشد مړینې د عربي ځوانانو د ژوند له پټو رازونو پرده پورته کړې. هغه چې د دوبي په موسم کې د منځني ختیځ له سختې ګرمۍ اروپا ته تښتي او دلته بې اندازې پیسې په خپلو مشغولاو کې الوزوي. د ځینو عربي شهزادګانو د داسې رویې په اړه بحثونه د تېرې جمعې په ورځ یو وار بیا وروسته لاغې راوپارېدل چې یو بل عرب شهزاده مجید عبدالعزیز ال سعود په اړه راپورونه خپاره شول چې ګواکې د هوټل یوې کارکوونکي ته یې لاس اچولی و. تر دې یوه اونۍ وړاندې د قطر د واکمنې کورنۍ یو غړی شیخ خالد بن حماد وروسته لاغې له امریکا نه وتښتېده چې پرې تور ولګول شو چې د نشې په حالت کې خپل د منډې فراري موټر ځغلولو. په لندن کې خلک وایي دا د معمول خبره ده چې د اوړي په موسم کې د عربي شهزادګانو ګاډي ښه پریمانه په ښار کې لیدل کېږي. د سعودي، قطر، متحده عرب اماراتو او د کویت شهزادګان چې کله لندن ته ځي نو خپل قیمتي ګاډي هم له ځانه سره هلته وړي. د قطر هوایی شرکت دغه اسانتیا دوی ته برابروي. د لندن د اشرافو سره تړاو لرونکي یو تن وایي د ښار په 15 ستوریز هوټل کلیرجز کې د ګرمۍ په موسم کې د ځای موندل ګران وي ځکه چې ټول له عربي ځوانانو ډک وي. دی وایي ډیر کله یوازینی انګلیس کس د دوی په منځ کې بس هم دی وي. د ډیرو دغو ځوانانو عمرونه د 25 کلونو په منځ کې وي. دوی له واده نه مخکې د آزاد ګرځېدو لپاره لندن ته ځي. که موسم ښه وي نو ټول اوړی هلته تیروي، خو که موسم بارانی وي نو دوی بیا د فرانسې جنوب ته ځي. دغه عربي ځوانان نه غواړي د ځان په اړه چاته معلومات ورکړي. دوی خوشحالیږي چې خلک یې قیمتي موټرو ته وګوري، خو د ځان په اړه کم غږیږي او که پوښتنه ترې وشي نو لنډ ځواب ورکوي. دوی نه غواړي چاته معلومه شي چې دوی څوک دي او د څه لپاره دلته راغلي دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، د دې خبرونې راپورونه هم دومره و. ټیک 12 منټه پس بیرته د خبرو سندرو پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. سمان الله ناصر ته غوښ شي چې پام کا وړاندې کوي.
پام کا
خبرونه او فریادونه.
السلام علیکم، دا رادیو کمال دے اوزیم گورگین جمال عرف مرچکے یو ځل بیا د داسې اکشنیز ټریجیډیز او پریشانیز خبرونو سره حاضر یم چې د هر یو په اورېدو به پنځه ګزه لمځکې پورته او درې نیم ګزه له چت نه لاندې لکه فوټبال وغورځئ او بیا را وغورځئ. دې منئ عذاب بیا نو درغې اول خبر د لوی اختر دراتلونه پنځه ورځې وړاندې بیا نن په گنج کې چرګ د چیلې چیلې د سانډا او سانډا د ټیوټا قیمت رسیدلې ده. قصابانو دا ځلې د اختری یعنی قرباني د حلالولو قیمت لدوو نه واخله تر درو زرو ټاکلې ده. سیاسي پارټیو دا ځلې د قرباني د څرمن سره سره د خپلو ووټرانو د څرمن د ایستلو اعلان هم کړی. حیران او پریشان از واس کنه د فوټبال رنگ وګرځیدل اس کنه. خو بیا هم مونږ دا هیله لرو چې د قربانی د پاره چې مکمی پیسې اخی دي هغه به د بیګمی بلکې د بیګمو په شاپینګونو کې در نه خرچ شوی نه وي، د درجانو په کینچی کې به مو جیبونه پرې شوی نه وي، د بسکوټونو او وچو میوو په رانیولو کې به مو بټوې خالی شوی نه وي، د بازار په ګڼه ګوڼې کې به مو جیبونه د ګنټپانو په سبب بې درکه شوی نه وي، د تربرونو د څارو د لیدلو او د هغوی د شوشا او په بریتو د ګوتو تیرولو وروسته به مو خوبونه حرام شوی نه وي، په ګنج کې به د څارو د قیمت د معلومېدو نه وروسته د کور او دکان لارې در نه ورک شوی نه وي، او د خپل خالی جیب او گنج د قیمتونو د میچ کولو په چرتونو چرتونو کې بمو نسوار ختم شوی دی. نو ګرانو او لهری خوانه پریشان او اوریدونکو، په مونږ خو که اختر وی او که محرم اوس یو شان ده دی. یوې خواته ګرانی، بلی خواته ګولۍ، او بلی خواته بیروزګاری، تربورګلوی او دښمنۍ. گلنار بیگم مرحومی چه خیست سندره ویلی و وای تاتشم که تاتشم یو عزیز مازان ده، یو طرف تا دنگ ده او بل طرف تا پرنگ ده، یو طرف تا دنگ ده او بل طرف تا پرنگ ده. نو ملگرو ده دی نوران دی چه نور جلنگان اوباسم سیده ورزم ستودیو تنشن ته گربلیشن تا چیری چه محترمه تو تکی المعروف چکری ناست زمونگ انتظار کوی ده دی سرنن چوک ده او چه سر ناوهی ورطا وگ او سپگمیش.
نوگرانو سیلاب زدا، زلزله زدا، اپریشن زدا، ټیک زدا او ګرانه زدا اوریدونکو، دا وخت په سټډیو ټینشن ته ګړبړېشن کې زما سره د ملک ناپور سان تر ټولو لوی اکشنی او ریکشنی سیاستدان جناب میخ رشید صاحب تشریف لري. د د سره خبرې کوو. میخ صاحب، اگر جان کی امان پاو تو کچھ عرض کرو.
وایا چې سدی خوښ شي هغه وایه. د میخ رشید اوس هغه سیت نه دی چې چاته به ترېنه خطره پیښه شي. دې درنو او دې ټوپو په ځوانه ځواني د قبرستان ملنګ او د خوشکاوې بادرنګ رانه جوړ کړو.
نن سبا خو نه درنیشته او نه جلسې، څه کوئ تاسو؟
بس الله الله کو او دغه دعا کو چې یو بل ایران خان او چادری صاحب په لاس راشي. نو بیا به که خیر و جلسې به وي، جلوسونه به وي، ټوپونه به وي، ټکان به وي، جلا اوګه.
نو ولې حیران خان صاحب نن سبا ستاسو خبره نه مني؟
نه مني، هغه نن سبا صرف د ریفام خان خبره مني. جورو کا غلام یاره، زکه خو زه واده نه کوم، کنی په ما پسې بم خلګو نارې والې چې دړه دړه د ماینې مزدورا.
نه نو ته به در سو پورې واده نه کوې.
چې واده وکم د ایران خان او چادري صاحب رنګ به سوړ ګوړ دن غریب غلطه یا د دیوال غلطه ناستې. دا جذبات، دا نارې، دا ټوپونه به نه وي. بیا بیا به ماتم خلګ یا خو د ماینې مزدور وای او یا به سیاسي مجبور وای.
دا زمونږ سیاستدانانو څه ستاسو نصیحت دی؟
اول نصیحت خدا دې چې واده مکوي.
خانو دا ته چې داسې شیر شیر کېږي، د دې سبب دا دی چې ته واده نه لرې.
یس اف کورس 100%. تا زنه ایم لیدلې چې په درنو کې یو ورځ د کور ته نه ایم تللې. د اسمبلۍ په اجلاسونو کې آخري سړی زه یم. تر هغو نه وزم د اسمبلۍ د حال نه تر څو چې دغه اسمبلۍ صفائی والا نه وي راغلی.
صفائی والا؟
او اگر اتوائی وی میخ سب تا خو پا کرسی میخ شوی کنه لارش خپل کور تا خپل خو وعده نداره منه مونگ تا خود بسنده بور انتظار کهی کنه
نه میخ سیب تا ما تا دا خبره وکا چی تا وعده ولی نکوی
بیاغه دا بیاکلی خبر زخپل طول وقت خپل یالکی خپلو خلگو تا ورکول غوارم زما د کامیابی راز هم دغه دی دا نور سیاست دانان ولی په بیلو بیلو سکینډلانو کې راګیر دي څوک میپ نیولی دی په چا د اف آی اے کیس دی څوک په خپله د ګیس په سکینډل کې گرفتار دی
ګیس څه مطلب
هره خبره سپینه غواړي بیکلی چې د ګیس بیل نه ورکوي نو گرفتاره کیږي خو به او چې گرفتاره شي نو په پریشانۍ کې دا د ګیس پرابلم نور سیوا شي او چې واده وکړي نو ښځه او بیا یو درزن بچان او بیا د منیسټر بچان نخرې خرچې پډې او د دې ټولو شیانو د پوره کولو دپاره به بیا زه هم د نورو رنګ لپړې کوم کمیشن به اخلم چې کمیشن دې واخیستې ټینشن په خپله راځي او چې ټینشن راغلو فرسټریشن ورسره دی او چې فرسټریشن راغلی نو بیا انجکشن په پسې دی ولی تو تکو ما په دا دومره مصیبتونو کې ولی اچول غواړې
زمونږ د خلکو د پاره ستاسو پیغام دی
خلک کم خلک
خلک مطلب دا مونږ
ښه ته هم ځان په خلکو کې شمارې توتکی په ملک ناپرستان کې خلک کم غوایي غواوې پسونه او اوزګړې ډېر زیات
تا ته څه وایې که داسې وایې نو غوښه به ارزانه نه وای
ای بې عقلې زه په خلکو کې غوایې او پسونه درښیم که خلک خلک وایې په خپل عک او د اوټ په طاقت به خبر وایې داسې به در په دره او خاک په سره نه وای
یو یو خوار نه شي خلکو بیا څه کړي دي
دا رنګارنګ بیرغونه په لاس کې دا د مردآباد او د زندآباد نارې دا د بیلو بیلو سیاسي پارټیو دپاره جنګ او پډې د په یو پیاله چای او دوو بسکوټونو د اوټونو بنچې دا یو تعلیم یافته او تعذیب یافته خلک کولی شي ته خبره په نړۍ کې چې هر کام ترقی کړې ده اول یې خپل ځان پیژندلی دی بیا یې خپل دوست او دشمن پیژندلی دی بیا د دوست مرسته کړې ده او د دشمن نه ځان ساتلی هو ځان پوکا پام کوه تو تکې سر خلاص کا په سر کې خودی ماغزه نشته زما د مغزونه کارواله او
نو ګرانو میخ رشید زپلو او تبریز رشید تخنولو اوریدونکو ځو سیده زمونږ له ټینشن او ګړبړېشن نه ډکې سټوډیو ته چیرې چې حاکم ګلګلاب صیب زمونږ انتظار کوي او ستاسو سوالونو ته ځوابونه وایي
حاکم صاحب واکیم صاحب ولا په یو ډیر خط پرابلم کې گرفتار یم ولا چې ارزی د سالانو میا پیل ته ورسم هغه وای زه تر څه خولا لري چې کوم در څه خولا لري یو عجبه کې ساته
ظالم خو د جراف وې د دلته سټوډیو ته را ورسېدی جراف یو منځ خیر خیر یت به
دا څنګه خبرې کوي حاکم صاحب زه خپل د اوبو د جستي ولا کې د درې میاشتې لنګېدلم جراف دې چا په یاتي
حاکم صاحب حاکم صاحب د سړی تنخوا مې لږ ده خرچې بیخي ډېرې دي کور به څنګه چلوم
د خپلې بړستنې سره پښې سمې غځوه د ټیکهدار او تڼېدار د ښځو سره مقابله پرېږده خپل اوقات وپېژنه ابس خیر خیریت به شي کنه
حاکم صاحب واکم صاحب دعا راته وکړه چې یو دوه غبرګولي زامن مې نور پیدا شي
یا څه پکې خانه خرابې کرکټ ټیم ځینې جوړوي که څه ټکه ده خو اته د مخه لرې د چا کمیز شته واسکټ نشته د چا خولۍ شته بوټونه نشته چې الو راوړې روټۍ نه وي چې روټۍ راوړې دال ختم شوی وي څه پکې ظالمه د دغو ښه تربیت وکړه خو کلی د دوی د لاس نه تنګ راغلی دی کنه
حکیم صاحب او حکیم صاحب خواخی می دیره تنگوی سه چلو کم
تر سو پوری چی ستا مور ستا دا خواخی پا کور که مداخلت نکی بند دا پریشانی بوی او پا کم او رس چی ستا مور خپل اینگور خپل لور او ته خپل خواخی خپل مور وگنی الله الله خیر سلام
حکیم صاحب په یانس کې مې ډېر سخت درد، یو څه دوایې خو راکه.
خانه خراب یې، چا درته وویل چې دومره روټۍ وخوره؟ روټۍ که د بل وه ګېډه خو دې خپله وه کنه. او چې زه دوایي در هم کم، دوایي به اچوې چیرې؟ خو روټۍ دې تر سپږمو راوځي. او پام کوه ګېډوره دومره خوره چې عزمې کې، پام کوه دا اوس پر مخ را اوت. توبه توبه، مخ اخوا ته که مخ دې پرته شه، اوم پام کوه دا څه مصیبت دی. دورې پام.